پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن با همکارم حدیث پردیس در پروگرام شکست سکوت یا نوربسته خواهید بود. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
ایالات متحده آمریکا شورشان طالب را بار دیگر با آشتی با حکومت افغانستان ترغیب کرد. در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای پست‌های پلیس در ولایت دایکندی 8 پلیس کشته و زخمی شدند. شمارش حدود همه رای‌ها در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین به پیروزی دست یافته است. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در بازی‌های 6 تیم برتر برای راهیابی به مسابقات جام جهانی کرکت با تیم امارات متحده عربی روبرو می‌شود. پلیس یونان یک افغان را که می‌خواست با پاسپورت سرقت شده جرمنی سفر کند در میدان هوایی کاوالا دستگیر کرد. یک سناتور ارشد آمریکا می گوید به این باور است که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه می آینده از توافقنامه اتمی ایران خارج خواهد شد. یک وکیل عالی رتبه قصر سفید می گوید رئیس جمهور آمریکا روی برکناری بازرس خاص این کشور غور نمی کند. یک فلسطینی بعد از اینکه یک محافظ امنیتی اسرائیل را در بخش قدیمی بیت المقدس شدیداً زخمی ساخت از سوی پلیس کشته شد. ناتو پروسه انتقال دفاترش را به ساختمان جدید این پیمان نظامی در شهر بروکسل آغاز می کند.
نور بسدی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې نن په دې غږیږو چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل څومره ستونزمن دي او په دې برخه کې کومې ستونزې شته، وړاندیزونه څه دي. تاسو قدرمن اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ، او همداراز په خبرونه کې مو مېلمه ته هم بلنه ورکړئ. زموږ د خبرونې نننۍ مېلمه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی. حبیب صاحب را سره په سټډیو کې شته. تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ په د خبرونې د موضوع په اړه، که نظر لرئ نظر مو هم را سره شریک کړئ. حبیب صاحب، خبرونه ته خراب دی.
مننه پردې صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارو ملمتور ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حبیب صاحب، په پیل کې غواړم دا وپوښتم چې تاسو په خپله مو قضیې مخته وړي دي، مدافع وکیل هم پاتې شوي یاستئ. په افغانستان کې د عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل یا د عدالت تامینول څومره ستونزمن کار دی؟
په لومړي سر کې باید زه دا ووایم چې د عدالت لپاره مبارزه او د عدالت تطبیق یو له هغو غوښتنو دی چې د اساسي قانون په 22 ماده کې ورباندې ډېر زیات تاکید شوی دی. هلته ویل شوي چې ښځې او نارینه، د ښځینه او نارینه د قانون په وړاندې مساوي دي، او بیا د قضا د بنسټ نه یادونه شوی ده. په اساسي قانون کې یو مشخص فصل ورکړل شوی دی او مکلف شوی دی تر څو په شفاف ډول باندې هغه قضایاوې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته د اشخاصو راځي، هغه په شفاف او بېطرفه شکل باندې هغه بررسي کی او خپل حکم په عادلانه ډول باندې ابلاغ کی. خو په تاسف سره باید ووایم چې موږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو په عدلي او قضایي مراکزو کې. ستونزې کېدلی سي کټګوري کې په مختلفو اړخونو باندې، ولې په عموم کې یو څه چې ویلی سو چې خپله د موږ خلکو نه آگاهي د قوانینو څخه او د دوی هغه لازم برداشت او هغه پوهه چې د عدلي او قضایي ارګانونو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په اړه باندې پوه سي، او له هغوی څخه د شکایتونو په اړه باندې یو لازم ارګان دوی ته مشخص سوی اوسیږي، یعنې دا ټول شیان د نه آگاهي نه کیږي. یو لامل همدغه دی چې بې عدالتي دلته رامنځته کیږي. دوهم لامل یې په خپله قضایي بنسټونو کې عدم مسلکي توب دی، یعنی لازم مپوهه په خپله په هغه کسانو کې چې د هغوی د عدالت د تطبیق مسؤلین دي، هغه چې د قانون د موادو په اساس باندې راغلي دي او حکم ارائه کوي چې هدف مې قضا ده، هلته د فساد موجودیت دی. د لومړۍ مرحلې نه تر نهایي حده پورې فساد دی، یعنی په اکثر ځین مواردو کې فساد د دې لامل ګرځي چې عدالت په شم شکل باندې تامین نشي. د مرکز په شمول د ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د زورواکانو او د ځایي قمندانانو نفوذ دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې باعث ګرځي چې هلته په هغه شکل باندې چې عدالت غوښتنه کوي په هغه شکل باید عدالت تطبیق نه سي.
بلې ابیب صاحب، تاسو لکه څنګه چې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې یعنی د عدالت تامینول د ټولو کغه نارینه او ښځینه د حق جوړیږي، کدی تر شو چې په افغانستان کې مېرمنې چې اکثر په لورو پرتو سیمو کې تاسو یو څه اشاره مرته درلوده، لورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې موجود دي او مشخص توګه مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي، کله چې دوی مراجعه کوي د دوی پر وړاندې کومې لوی ننګونې شته دي؟ ډېرو به خی مخکې تر دې چې دغه پوښتنه ځواب کې اجازه راکړي اورېدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم که دوی سره تماس نیسي: 0 202 55 50 0 99 40 15 13 40. دا مو د اړیکو شمیرې دي، یو تماس پر واخلو حبیب صاحب کې دیشي پوښتنه ته ورسته به ځواب ورکړي. بلې سلام، ستړي مشه، لکم زینه ماړی کنیولې خاله دوی سره ماړی کا پریشو، مهرباني وکړئ حبیب صاحب.
لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل دی، په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ښځو حقوق نقض دی، نه یوازې په لرې پرتو سیمو کې بلکې په مرکز کې هم داسې ورته پیښې رامنځته کیږي متاسفانه. کله کله دوه لامل تر ټولو لوی لاملونه دي چې نسی کولای په هغه شکل باندې چې د ښځو اساسي حقوق دي هغوی ته دوی لاسرسی پیدا کړي. یو یې خپله کورنۍ بود دی، په کورنۍ ماحول کې ښځې د دې توانایي نه لري په هغه شکل باندې چې قانون دوی ته کوم حقوق ورکړي د هغې څخه برخمن شي. دوهم لامل یې اجتماعي بود دی، یعنی زموږ ټولنیز بود د دې باعث ګرځېدلی دی چې ښځې هغه خپلې حقوقي او جزایي موضوعات عدلي او قضایي ارګانونو ته راورسوي، یعنی ټولنه د دې اجازه نه ورکوي ورته چې ښځې راشي. دا مشکل او دا ستونزه یو فرهنګي بودونه ډیر لري.
او فکر وکوي چې دا مې یو دلیل کېدی شي چې مخکې تاسو اشاره وکړه، عدم مسلکي توب یا د عامه پوهاوي نه موجودیت یا په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت، د مافیات فرهنګ موجودیت، دا مسایل هم د دې لامل شوي چې کچیرته مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه زړه ونه کړي چې د ارګانونو ته مراجعه وکړي.
هغه لاملونه چې ما مخکې ترې یادونه وکړه، دا په عدلي او قضایي ارګانونو کې دا په کل کې یو مجموعي شکل دا مشکلات دي او دغه ستونزې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې عدالت نه تطبیقیږي. ولې د ښځو په برخه کې په مشخص ډول سو وایو په سلسله وار شکل باندې په نهایت کې دغه مشکلات چې ډېر سره مل سي او په خپل عدلي او قضایي ارګانونو کې د خزینه قاضیانو یا د خزینه کس د مامورینو نشتون یا د دې لامل ګرځېدل دی چې عدالت نه تطبیقیږي. ولی موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه حل سي، ځکه موږ د څلور لسیزې جګړه شاته پرېښې ده او زه په دې اوس هم باوري نه یم چې یو څوک دی په هلمند په ولری پرتی ولسوالۍ کې خزینه قاضي ولري هلته، یا په منګ د تحقیق کړی و د اساسي قانون د 14 کلیزې په اړوند باندې، په هغه تحقیق کې د اکثریت ولسوالیو محاکم هغه په مرکز کې د ولایت مرکز کې شتون لري. موږ که د کابل مثال ورکو، د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ محکمه خپله په د افغانانو کې ده، یعنی دا کله چې هلته د عدلي او قضایي ارګان شتون ونه لري نو طبعاً چې د خلکو حق هم نقص شو، یعنی خلکو حق هلته د هغې ته د اعادې بحث نه مطرح کیږي. نو مشکل دلته دا دی چې په کل کې د هیواد ډېرې زیاتې ناخوالې هغه بیا په داخلي او بهرني سیاستونو او د امنیت او د سواد کچه د دې پورې اړه لري. یعنی که چیرته د پاسه نه دا ستونزه حل سي، زه فکر کوم چې د اجتماعي بستاسازي به د دې موضوع بیا ډېره ستونزمنه نه وي. یعنی دا هم ورته کېدلی سي، د مسلکي توب اړخه هم ستونزمن بنی، دا هم ورته وسي، ځکه همدغه نامنۍ د دې باعث ګرځېدلی دي چې ډېر مسلکي کدرونه چې په هغه په عدلي او قضایي ارګانونو کې واقعا د ستایلو وړ دي، د هغوی کړنې هغه لاړل فرارې وکړ د نامنۍ له وجې نه. نو که چیرته دلته امنیت شتون ولري، هم به په عماګاهي خلک به د دې زړه ښه کړي، د عماګاهۍ نه څخه د ګټې اخیستنې په وسیلې په توګه رابسی د عدلي او قضایي ارګانونو د غیر قانوني کړنو په مقابل کې به ودرېږي، هغه څه چې دوی حقوق یې هغه به ترلاسه کړي، ټولنه به د علم او د پوهې په روښنایي باندې سنباله اوسېږي.
بله ابیب صاحب، بخښه، ستاسو خبرې مې قطع کړې. دا یو ریدون کې را سره ټلیفون پلی کا وصل شوې. بلې سلام ستړي مشي قاری صاحب پښتون لخواري خپل خراب
ما سلام اجي پرځ ستاسو سلام علیکم دا زری راډیو ټول کار کوم کوم دې دوه کته تاسو درنه ملمت
وعليكم السلام
سلام علیکم دا څه موضوع هم راکړل به کګه دا اجي پرځ ستاسو د ملمت نظر خو دا به اول چې دا قانون خلاص تطبیق کېدلی شي چې قانون اول پر لویانو باندې تطبیق شي یعنی چې د لوی سره څه خو به خړی بیا قانون چو لویانه پردان تطبیق نه چلو یعنی خپل پر اولادو او خپل پر مراجعینو یا خپل پر قوم باندې خپل پر اقربا او باندې تطبیق نشي نو پر نور هم نشي تطبیق کېدلی. نو بل خبره ده خشونت د خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې ضوابط پر ضوابط باندې حاکم شي. خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې هر سړی د خپل حق او حقوق پیژني نر خپل حق او پیژني ښځو خپل حق او پیژني. نو د تر عمومي نه زړه کېږي احساس په دلمه کې پښتنه ده واقعا کوم حقوق چې شدي لري په شارو کې تقریبا نه ورکول کیږي. نو هغه څه چې په اطرافو کې ژوند کوي لکه د میراث حقوق چې په بدو کې ورکول دي د ایوان په شکل خرڅول نو هغه ته به دا حقوق څنګه ورکول شي او کچېرې د دوی پر ضد باندې خشونت کیږي دا خشونت ته به څوک رسیدګي وکړي. او بله پوښتنه مې شخصي پوښتنه دا ده چې بعضې وخت ښځې هم راولاړېږي د نر پر د نرانو پر ضد باندې یعنی د مېړه پر ضد باندې خشونت کوي دغه خشونتونو ته څومره پاملرنه شوې ده.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون له فاریاب نه اړیکه نیولې وه. قدرمن اوریدونکو مشخصا هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله د دوی قضیو ته یا ستونزې ته په وخت رسیدنه نه کوي کولی شي د اونۍ په جریان کې د 0909-809-006 شمېره مفعله ده خپل شکایت له موږ سره ثبت کړي تر څو یې موږ اړوندو مراجعو ته ورسوو. حبیب صاحب په مهرباني وکړئ قاري صاحب پوښتنې مې یاداشت کړئ.
قاري صاحب ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړله. موږ متاسفانه په افغانستان کې د دې قانون نه تطبیق او د جزا څخه د معافیت فرهنګ هغه نهایي اوج ته رسیدلی دی. خلک داسې فکر کوي چې هر څه چې زما په اړه باندې کېږي هغه ناعادلانه دي او هغه د زورواکي په اړه چې اوس ول هغه عدالت و هغه خپل حق ترلاسه کړه یعنی که په زور وي که په زری او یا یې د ناحق یو ښکار د خپل حق په توګه استعمال کړه نو دغه د قانون څخه د معافیت فرهنګ د په لوړه کچه د زمنګ ویره هم همدغه ده د افغان حکومت مسولیت دی او د 2000 لومړی کال نه کته سي پرتلیز ډول باندې راسي او نن 2013 کال دی. نو په دې مطمئن اوسئ چې د قانون حاکمیت له پخوا څخه او رس تر بلې لا پراخیږي او قانون ته مراجعه ډیریږي او ټول د قانون په تطبیق باندې مکلف ګرځي. دا د حکومت مسولیت دی چې باید قانون په هغه شکل چې غوښتنه لري تطبیق سیمه. پاتې شو د خشونت ته د رسیدګۍ موضوع د افغانستان د قضایي قوې په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند محاکمې ایجاد شوې دي او په ولایتو کې ولسوالیو کې او په دلته په ستره محکمه کې دغه موضوعاتو ته رسیدګۍ کیږي په مشخص ډول باندې او البته په هغه وخت کې چې څوک ورته مراجعه وکړي او موضوع دوی ته راسي یعنی دوی نسي کولای چې په خپل سر باندې یو موضوع ته رسیدګي وکړي. پاتې شو د پښتون سره مشخصه پوښتنه چې په ښار کې خلکو ته د خزینو ته حقوق نه دي ورکړل شوي نو په ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې بس وسی دغه مشکل ما مخکې یادونه وکړه چې منګه فرهنګي ستونزه لا تر اوسه پورې لرو ځکه په اسلام کې ښځو ته هغه کوم حقوق چې ورکړل شوي متاسفانه نظم په ټولنیز اړخ کې منګه ته پوره توجه کړی ده او نه هم په خپل حقوقي سیستم کې موږ په دې تر اوسه پورې نه یو تانیدلې چې هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه په مشخص ډول باندې خزې ته ورکړل شوی اوسېږي او هغه حقوق دي د اعمال شوی وي. متاسفانه چې دا ستونزه شته ده او دا ستونزه منو ولی موږ باید له خپل ځانه شروع کړو د اصلاح اړوند ټولنې ته د ټولنې د اصلاح په اړوند باندې اقدام وکړو او هغه لازم ظرفیتونه رامنځته کړو چې خلک دې ته آماده شي تر څو هغه څه چې اسلام د موږ خورز منگ مور تا ورکړی دی اغه په ورکړه باندې منګه ونه شرمېګو اغه حقوق ورکړ ورته ځکه دا دوی حق دی او د نقص په صورت کې منګ نه یوازې چې دنیوي جزا لرو بلکې اخروی جزا هم لرو.
بله حبیب صاحب تاسو صبر تر اگرزم ورزو یو لند د ماخلو لدمې ورسته اوریدونکو ک تاسو هم تمسون نیول تاسو تمسون اخلو
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
به هم ستړي مشه خبرونه ته خراغلی قدرمن اوریدونکو، هغه شمیره بیا تکراروم چې د ونی پجیرین کې فعال وي 0997900006 شمیره د ونی پجیرین کې فعال وي. کولای شئ لمونږ سره تماس ونیسئ. اوس یو اوریدونکو را سره وصل شوی. سلام ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو غږ موږ لرو. مهرباني خبرونه ته خراغلی.
زه زابط حسین زادران د تخار دی ولایت د شکمش دی ولسوالۍ نه غږیږم.
صدران صاحب خبرونه ته خراغلی. مهرباني.
تاسو د دې اخزو په ارتباط د خوشونت په حساب باندې بحث وکنه؟
بله.
ما یو نظر لرو. نظر می داو دغه خزو ته کوم حقوق چې د اسلام ورکړای ده، ان شاء الله تعالی لا تر اوسه په جهان کې هیڅ قانون، هیڅ دین، هیڅ مذهب، هیڅ اصول داسې قانون نه دا ورکړای. چیرې د سیوی چې دغه صرف د قانون د اسلام د شریعت د خزو په ارتباط باندې تطبیق سي، ان شاء الله تعالی هم په کلی کې، هم په ولسوالۍ کې، هم په مرکز کې دغه اصول د خزو هغه حق به ټول مراعات سي. نو مشکل دلته دغه ده چې فقط دغه قانون د دین نه تطبیقیږي. دا دین چې په تطبیق کې ګوره، اسلام خزو ته دومره حق ورکړای ده چې که خزه ووایي چې زه د میړه ته ووایي چې دا تا زوی ته تای نه ورکوم، زه بدون د اجورې نه دا حق لري چې هغه میړه یې اجوره ورکړي. او که ورته ووایي چې مثال زه تا ته مړۍ نه پخوم، ما تاکه دغه حق اسلام ورکړی ده چې هغې ته اجوره ورکړي. مشکل خپله دي موږ په دغه نظام کې ده. خدای دې دا نظام اصلاح کی چې د دین تطبیق کې نه به خلک ورسره مخالفت کوي او نه به دنیا ورسره مخالفت کوي او حقوق به ټول پوجي. نو هغه لپاره مشوره مې اخیری دغه د اخیری مشوره مې ډیر وخت هم زنه نیسم چې د مشران بعضی وایي چې خزو حقوق او خزو حقوق بس میدان ته.
ډیر مننه د زدران صاحب نظر. او یو بل تماس لرو. سلام ستړي مشي. از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایئ.
السلام علیکم. سړی مسې
خیر وسې خبرونه ته خرغلی. مېرباني.
ډیر مننه. نو میا د سم سم د مرکز لشکرګان مې اړکنی وې ده.
لشکرګان خرغلی خبرونه ته سمات سپ. مېرباني.
په موضوع بزه دا
قدر من اوریدونکو کلم چې تماس نیسی نو یو ښه موقعیت انتخاب کړئ ترڅو مو آواز قطع وصل نشي. یو تماس لرو. دوی بم راوخلو. به به حبیب صاحب خپل بحث بل. سلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
طيب یم د لوګر می تماس نیولای دا
خبرونه ته خرغلی. مهرباني ورور.
تاسو ته د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باید له سلام روزي او څو خبرې کوم. او په دې شرط چې ما خبرې قطع نه کړم او خبرې مې تر اخره پورې پرېږدې
د خبرونې د موضوع په اړه کراس راو غږیږي.
او سم دي خبرونې په موضوع باندې خبرې کوم. نو تاسو دې خځو د حقوقو په اړه ما خبرې کوي. د خځو حقوق خو دغه شی نه دي چې لکه د شپې دی او کور سړی کور ته مثال تیاری کینو امریکایان داخل شیا اسکر داخل شیا بازوکه دا خو د خځو حقوق نه دي. یخه حقوق خو کې رښتیا مراد اته وای نو د شپې د کور د سړی د داخله دل به اجازه یا په زینو کې خود لا خجر استل شپې ماشومان تر دا خو حقوق خو د شپې نه پځای کیږي د تاسو وای.
بله. نو مونږ خو څه نه دی ویلی. مونږ صرف خپل ملما سره په دې بحث کوو چې څنګه د خو حقوق تضمین دلای شي. یعنی تاسو خپل نظر ده. په هر حال حبیب صاحب اوریدونکو تماسونه لرل. تاسو هم یاداش کړی وي د اسلامي شریعت د عملی کېدو مسله مطرح شوه. ویل چې که چېرته د عملی شي نو ستونزې به تر ډیره پورې حل شي. نو مهرباني وکړئ که څه اضافه کول غواړئ.
زدران صاحب ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړله او زه به دومره ورته وایم چې د اساسي قانون په اساس باندې هیڅ قانون نشي کېدلی په افغانستان کې چې هغه د اسلامي شریعت خلاف وي او په افغانستان کې نافذ شي. تاسو تشویش مه لرئ، هیڅ قانون په افغانستان کې به هغه تطبیق نشي چې هغه د اسلام د دین د اساساتو خلاف وي. ټول قانون چې موږ لرو په سیمه ییز سطح او د اسلامي هیوادونو په سطح باندې شرعي او اسلامي قوانین دي، خو ستونزه او موږ چې بیا هم یادونه د دینه کوو هغه یوازې په تطبیق کې ده. تطبیق کې دلته ده چې موږ خپله نه په ټولنیز اړخ کې د قانون تطبیق مراجعو ته د دې وخت ورکو چې قانون تطبیق سي، او نه هغه لازم فرصت خپله د قانون د تطبیق په ارګانونو کې دی چې هغه څه شي چې قانون غوښتنه لري هغه تطبیق کړي. یعنی ستونزه په موږ کې ده، د قانون په جوړونه کې او د قانون مشکلات او خلاو کې نشته ده. نو انشاءالله تعالی چې موږ خپله هغه لازم ظرفیتونه په اداراتو کې پیدا کو، هغه آماګاهي او عامه پوهاوی په ټولنیز ډول باندې پیدا کو، په دې مطمئن اوسئ چې قانون به په سم ډول تطبیقیږي. زموږ قانون د اسلام د اساساتو سره مطابقت لري او د اسلام د اساساتو څخه راخیستل شوی دی. که تطبیق سي انشاءالله تعالی چې ډېرې ستونزې به حل سي. طیب لور چې ورور چې د لوګر نه زنګ وهلی و، د اساسي قانون په اساس باندې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خصوصي حریم نقص کړي، که هغه هر څوک د شپې له وخت له یاد ورځې د وخت ای. او د دې منع شوې ده. ولی یو شی چې ډېر زیات مهم دی، منګه په دې باندې بحث کوو، نه بحث مهم هم دغه نقطه ده چې منګه یو څه رقم کېدلی شي چې د قانون د نقص مخنیوي وکړو. هغه څه چې قانون غوښتن لري د قانون د تطبیق ته څه رقم بسترسازي کولای شو. که دغه بحث پرېږدو راسو، موږ خپل هغه ټولنیز او اجتماعي بود ته د زندګۍ رسو، څومره خلک به وي چې هغوی به په دې باندې اقرار وکړي چې دوی د خپلو خویندو ته خپل د میراث حق د پلار نه چې پاتې شوی هغه دې ورکړی اوسیږي ورته. یعنی موږ خپل
همدغه مسلې ته راتلم. حبیب صاحب، کله چې انتقادونه مطرح کیږي، لکه یو دوه اوریدونکي چې دا مسله مطرح کړه، که چېرته اسلامي شریعت مطابق قوانین د عملي شي نو ستونزې بل شي. په شریعت کې په واضح توګه په دې مسلې ټینګار شوی د میراث مسله، اما تاسو ته به معلومات شوي وي یا شته دي داسې قضایا وي اکثر چې د میراث موضوع که چېرته یو خور یا میرمن راجیږي خپل میراث غوښتنه کوي، په یو شکل تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو څنګه کېدای شي چې بالاخره هغه کوم شیان چې یعنی خپل دوی نه غواړي، ځینې نه غواړي، هغه په یو شکل دې ته لینک ورکوي چې ګواکې دا نور قوانین چې دي دا لاغه سره په مخالفت.
ستونزه هم دلته ده، موږ باید ځینې شیان سره خلط نه کړو. پښتونولي او اسلام سره دواړه یو څه جدا دي. ځینې شیان داسې دي چې موږ د پښتونولۍ نوم ورکو ورته، اوس هیڅ په هیڅ ځای کې د اسلام دا نه دي راغلي، او برخلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې تکرار کړی دی چې په ښځو باندې او په نارینه و باندې په ټولو باندې تعلیم فرض دی. باید وي کې څومره خلکو په خپلو خویندو میندو باندې تحصیل ته زمینه مساعده کړې ده، او یا اوس دا فرصتونه چې د حکومت لخوا یا د حکومت نه بهر جوړ شوي دي، ورته دوی خپلې خویندې لېږلي دي د تحصیلي مراکزو ته چې ترلاسه کی. یعنی مونږه هغه څه چې مونږ ته خخ کړه کیږي د شه قضاوت باید نو کو ډیره غیر عادلانه ده. چې مونږ ته خخ کړه کیږي هغه اسلامي دي، هغه څه چې مونږ په نظر باندې صحیح نه دي هغه غیر اسلامي دي. یعنی یو ځین شان چې مخکې ورونو مې اشاره ورته وکړه، هغه جزایی اړخ لري، کېدل شي اسلام هم په دې جزایی اړخ کې مشخص احکام لري. نو که چیرته مونږ په کورنی شکل باندې په کور کې الته خځې په وړاندې تاوتریخواله تر سره کوو، نو حکومت مسلمانان په واقعي معنی باندې اسلام ته ځان متابعو غنو، نو باید د امغه تاریخوالي څخه لاس په سر شو. او د خزو حقوقو بحث چې مطرح کیږي، که د افغانستان په قوانینو کې هم راغلي دي، موږ د قانون د تطبیق غوښتنه کوو. همدغه ده چې هغه حقوق چې اسلام خودلی دي امغه په قانون کې انعکاس ورکړل شوی دی ورته. نو موږ په ابتدایي سطحه په کورنۍ کې په ټولنه کې د قانون د تطبیق نه مخکې هغه حقوق خپل خویندو میندو ته یاده کړو، ان شاء الله چې دا ستونزه نه مطرح کیږي. پاتې سودا چې بیا موږ جزایی اړخ د موضوع څېړو، نو ستونزه زیاتره ستونزه هغه زموږ فرهنګي بود دی او کورنۍ بود دی. نو موږ په هغه وخت کې دا ستونزه حلولی شو چې تعلیم ته مخه کړو. تر څو چې تعلیم او تحصیل ته مخه نه کړو، موږ نه ځان پیژنو، نه ښځه پیژنو، نه ټولنه پیژنو، او حتی د خدای د پیژندګلۍ کې هم ستونزه پیدا کوو په دې برخه کې. نو د بیل دی چې تحصیل او تعلیم وکړو، بل هیڅ لار نه لرو. او په دې مطمئن اوسئ چې د تحصیل او تعلیم په ترلاسه کولو سره لپاره لازم ظرفیتونه رامنځته کیږي، د قانون د تطبیق لپاره زمینه مساعدیږي، امنیت راځي، ثبات راځي، او د ښځو، ماشومان او سپینګیرو د ټولو حقوق اعاده کیږي.
بله حبیب صاحب، مخکې دې سوال مطرح کوم اوریدونکی دوی به راوخلو. سلام، ستړي مشې، لکم زینه مړی کنیولې. بله سلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرې وکړئ.
السلام علیکم. سلام عام تاسو ته، درنه میلمه ته د نیمروز ولایت څخه اجي عبدالغني په تماس کوم.
اجي صاحب، خبرونه ته خراغلی نیمروز ته، مهرباني وکړئ.
د میلمه څخه دغه پوښتنه کوله چې دی وایي د اساسي قانون چې د هغه د شرط څخه په ټکر کې نه دی، آیا په شریعت کې ښه دا حق لري چې دا وظیفه وکړي د باندې د کور څخه د باندې دغه پوښتنه؟
مننه ورور، خیر وسی. یو بل تماس هم لرو، دوی بمرا واخلو. سلام، ستړي مشې، مهرباني. خاله دوی سره مو اړیکه پرې شوه. په هر حال حبیب صاحب، دوه پوښتنې مخکینۍ پوښتنه مطرح کوم، بیا د حاجي صاحب عبدالغني پوښتنه هم کېدای شي دواړه یو ځای ځواب کړي د خبرونې وروستۍ شېبې دي. تاسو مخکې خبره وکړه چې د قانون د تطبیق لپاره فکری رغونې ته ضرورت ده، یعنی باید ذهنن انسان دې ته آماده وي چې قانون باید تطبیق شي. پوښتنه مې دا کوله چې په دې څه باندې یو نیمه لسیزه کې څه کم او زیات، څه فکر کوئ په دې برخه کې څومره کار شوی، او کوم پروژې یا کوم کارونه چې شوي هغه تر ډیره پورې مقطعي نه و، او اساسي توګه دغه مسلې دغه فکر د رامنځته کولو یا د پیاوړي کولو لپاره څومره کار شوی چې واقعا د افغانستان هر وګړی دی په دې معتقد وي چې د قانون تطبیق کولی شي ستونزه حل کړي؟ او د کده شی وبخید د اجي سه پختنم تاسو یاداش کړم جواب کې مېرمن.
اول برسو چې د اجي سه پختنه ته زه اوس هم بیا هم مکررن وایم چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د اسلام د مبین دین سره مطابقت کې جوړ شوی دی، او اساسي قانون ماده حکم کوي هر قانون چې د اسلام د مبین دین د اساساتو خلاف وي هغه په خپل ذات کې ملغا دی. په دې تاسو مطمئن اوسئ. د دې لپاره چې خزي باندې کار کولای شي کنه شي کولای، د ډېر فلسفي بحث دی. خو زه به دومره درته وایم که تاسو چیرته د عائشې رضی الله تعالی عنها ژوند ته لاړ شئ او د هغې تاریخي فلسفه وګورئ چې هغې باندې کار کړی، حتی په لښکرکشۍ کې چې یو نظامي اړخ و هغې کې د مسلمانانو سره یو ځای و، په شورا کې چې د خلیفه د انتخاب په اړخ باندې بحث کې د په هغې کې یو ځای و ورسره، او په ځینې نورو مسایلو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د احادیثو پر نقل کولو کې تر ټولو زیاته ونډه دې درلودله. نو که تاسو په دغه اړخونو باندې یو ځل فکر وکړئ، مطالعه وکړئ، نو ان شاء الله تعالی چې دا ستونزه حل کیږي. یعنی اسلام د دې مخالفت نه کوي چې ښځه دې له باندې کار وکړي، البته قید وضع کیږي، یعنی هغه قید دا دی چې باید په حجاب سره او په اسلامي اصول سره په کاغذ سره. پر دې سبب تاسو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړله. متاسفانه دغه دیوانی ملسیزه کې چې کومې پروژې راغلي افغانستان ته، کومې پیسې راغلي د قانون د تطبیق لپاره، د دې لپاره راغلي چې لازمه بسترسازی ورسره وسی، متاسفانه دغه په ځینې پروژې او مقطعي شکل باندې هدر لړلې، بې ځای لړلې مصرف شوی. هغه څه چې د زمونږ ټولنې لپاره مهم و، هغه څه چې د قانون د تطبیق ته زمینه مساعده کوله، متاسفانه هغه ونه شو. د مثال په توګه ویلی سو، روسل دی چې 15 کاله موږ د قانون د تطبیق لپاره مبارزه وکړه، اساسي قانون رامنځته شو، نور قوانین رامنځته شول، په ملیون هاو ډالر مصرف شو. یو څوک چې په جزا باندې د محکمې خو محکوم او په محبس کې، حکومت هغه د محبس نه راوباسي او بیا د قرارداد ورکوي ورته، او بیا قرارداد ورسره کوي. یعنی دا په عامه ذهنیت دلته ډیر زیات جریه دار کیږي، یا حکومت رامنځته کیږي د اساسي قانون نه پورته. نو زه هم که چیرته من ټول یواز حکومت مکلف نکړو، خپل د ټولنیز اړخ نه شروع توکو، او لازم ظرفیت سازی وکړو، ان شاء الله چې د ستونزو حل کیدون کړه او یو ورځ به حل شي.
بلې، ډیره زیاته مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو مننه کوم چې خبرونه ترغلي او ریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وي. 0909900006 شمیره د ونې په جریان کې فعال وي. که په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ یاستي، مشخصا مېرمنې کولای شي له موږ سره تماس ونیسي. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com